درنو افریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. له افغانستان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی جوپه نن سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړۍ ډلې الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره والوته. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له کبله ځینې خلک نیوکې لري، خو بیا هم له افغانستانه 10,502 کسان د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته ځي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسی ماین په چاودنه کې یو طالب وستوال وژل شوی او لشته لژه 15 نور ټپیان دي. دا چاودنه نه سهار څه کم 9 بجې شوی. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د کونړ د امنیه قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې سهار 15 کم 9 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرشوب له اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرشوبلو کرش مېر نه لري څرګند. د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبید الله عابدی پیښه تاییدوي، خو وای چې په نتیجه کې چاته مرشوبله نه دا وشته. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لنجه کې درې تنه وژل شوې دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیر ورځ هغه مهال وشو چې درې ورځې وړاندې وی خو د بلې درې تنه لمړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شلو ورځ سیالۍ کې یو بل سره مخامخ دي. د دې مسابقې په چا افغانستان وګټل او لومړی بیټنګ غوره کړ. تر دې د افغانستان په 15 اوورونو او 15 توپونو کې یو 15 منډې کړې، خو درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دې لړۍ لومړی مسابقه پرون په شپږو ویکټونو وګټله. افغانستان تر دې وړاندې درې 15 اوور سیالۍ له زیمبابوې وګټلې او ځانې یو ګام نور د 2023 نړیوال جام غوراوي ته نږدې کړ. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوې ده. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کله ویډیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد بشر اتمی وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمی وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو او د چین د دفاع وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فنګ هی نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دوړو خو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چین دفاع وزیر چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبري کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا ډول اقدامات څومره اغیزمن دي؟
اما دا ډېر لږ دي. نو جهانیان به ترونه دي کولای شوی.
په کونړ کې به می برید طالب ځواکونو ته مرجوب له اړولې.
تقریبا یو 15 ملګري چې زخمیان شو د هسپتال ته یوړو په بو کې یو قضا پر سوی و.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دا شپږ کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول.
د لغمان کروندګر وایي سږ کال یې حاصل خوند نه لري.
س سکاله یو بوجی سپینه سره او یو 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 بوجی غنیم من کرکړی هغه دې ټیم کې راکړی چې اوس
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي اوري همداراز ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې اوریدای شي او مطالب لوستای شي ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه وکړئ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همژغۍ پر تګلارې اندېښنه څرګنده کړه توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له استازو سره تر ناستي وروسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل طالبان په افغانستان کې د شزو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو مخکې ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د شزو او نجونو او همدارس لژکیو حقونو ته ژمن دي نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناستې کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي کولو ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث شوی دی هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد نظر ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال په دې اړه اندېښنې نه کوي د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پنځي تړل سوي خځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تیر جمهوري حکومت په شان د شیعاګانو عبادت ځایونه خوندي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرکزوب لیاړولې دي بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین افغانی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله سره خبرې کړې دي د یونما پر ټویټر پاڼه په دوه بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال وروستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي همدارنګه له عبدالله سره یې دنی پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون شوی لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو د حقونو په اړه اندېښمن دي په دې موضوع مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې تلبسي اصولي سره خبرې کړې او لومړی مې ورته ویلي څومره هیله شته چې طالبان دا ډول اندېښنو ته مثبت ځواب ووایي او آیا عملا طالبان د دغو اندېښنو د کمولو لور ته ګامونه اخلي او که مخالفه لارې غوره کړې ده
البته دا ډېر ښه اقدام دی
اما
دا اندېښنه چې طالبان په جهانیان باید
ډېر کارونه کړی وای
ډېر کارونه دی کولای
شوی تاسو وای چې مخکې باید داسې اقدامات کړی وای ډېر خلک داسې وای چې له طالبانو پر لپسې د ډول غوښتنې کیږي لیکن طالبان په خپل دریس کې په خپل پالیسی کې تغییر نه راولي ستاسو په نظر څه کار باید وشي چې طالبان خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې خپل پالیسی بدل کړي
د دا کار دی کړه دا باید دا کارونه په خواته سوای وای او نور هم باید دا کارونه وسی او هم د په افغانستان کې شدي آرام چنني هیڅ حق نه ورکول کیږي بلکې حق غوښتل کیږي او طالبان مجبور سي چې دغه کلمه د خبره باید د کار باید پر ځان عملي کړي او ومني.
د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. آیا فکر کوئ چې د دوی په مشرانو کې بندیز ولګول شي نو طالبان به حاضر شي چې د ښځو حقونه ومني؟
باید هر څه په دې خاطر دې ته ضرورت لري دوی اوس هلې ځلې کې هر خواته سفرونه کوي نورو مملکتو سره خبرې وکړي دوی دې ته وهڅوي چې دوی په رسمیت وپېژني. نو ځکه دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا پر دې باندې باید تاسې وکړي مجبور دي چې د دې په مقابل کې
د ښځو د حقونو فعاله تلبسه اصولي وه.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې او په لړ کې طالبانو ته مرجوب لا وشته ده. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې وشوه. مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیسته. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار پاوکم 9 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلبل شوې ماین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوخته ده.
نن تقریبا پاوکم 9 بجې باندې اول افزه په رینجر کې او چسپکې ماین د الله او د الله د رسول دشمنانو جې بجې کړو. تقریبا یو 15 ملګري چې زخمیان شول به مسپتال ته یوړو په وو کې یو قضا پر سوی او شهادت ورسید. الله دې شهادت قبول کړي. اما د نور حالات د اطمینان وړ ده ان شاء الله.
وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ آواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډېر شدید زخمیان وو او د مرګ وجون به نه معلومیده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخستل شي او یا یې هم غږ نشر شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې لزایا وټپین ورول شي چې 15 امنیتي سرتیری وو. یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو روغتي حالت ښه دی. تروسه د یاد چاودنی مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته خول دی وړاندې په ننګرهار کونړ کابل او نور ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدون مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې.
په لغمان کې بزګران وایي سږ کال په ځینو علتونو د سبزیجاتو حاصل ښه نه دی. دوی له ځایي مسؤلانو د حاصلاتو د شوالي لپاره د لاسنیوي او مرستې غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي چارواکي تر یوه بریده د کروندګرو ستونزې مني خو دا چې د مرستو ژمنه کوي او که یې نه کوي په دې اړه د راپور واورئ.
لغمان په ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کروندګرو د لاس په خواریو حاصلات یې د دې ولایت تر څنګ د هیواد بیلابیلو ولایتونو او اوسیدونکو ته رسیږي. خو سږکالي کروندګر د کروندو له حاصلاتو راضي نه دي. دلته په لغمان کې محمد نادر او عبدالقدیر په نومونو دوو تنو بزګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د با کیفیته درملو او اصلاح شوو تخمونو نشتون او د سرو لوړې بیې هغه لاملونه یادوي چې لامل یې د دوی حاصلات د تیر په پرتله کمزوري وو.
دغه څو کاله شو مابین کې څو کاله یو بوجي سپینه سره او یو بوجي غنم مونږ راکړی. هغه د څه ټیم کې راکړی چې اوس غنم ورې بدل شو اوس یې راکړی مونږ ته.
اول خو دوا به کیفیت چنجه نور کی بوټی نه دویم چمرس کی انډیوالا بازار ته زو زراعت والا نه دوا روډ دوا کار نه کی دا دویم چې په بوټه پاسل ورسی کی دلته دوه چینه پیسې کی نور بازار په اور غډ وټ شي یا 500 شي یا 800 شي او یا شي.
په لغمان کې د سړو خونو نشټواله کروندګر اسلم او محمد کبیر ازادي راډیو ته بل هغه ستونزې دوي چې لامل یې حاصلاتو درسیدو پر مهال دوی تر ډیره وخت سبزیجات نشي ساتلای او زیان ویني. لغمان میشتی یاد بزګران هم دارس لولایتی مسؤلینو کروندګرو سره د اړینو مرستو ترڅنګ غواړي چې د دوی د حاصلاتو د رسیدو پر مهال دی له بهره د سبزیجاتو درتک مخه ونیسي.
مونږ ته د اصلاحات تخمونه راکي او د اوبو غمو کې او د سرې غمو کې
دا غجینه چراتل په خورنه اخه ګران خرسیدل دا اوس یار منډی ته چوي سي چې ظلم د سبعین سو کسان راغلي دی اتیا روپې نه جګنه دا خست حکومت نه غواړي چې هغه خوانه خلک دره هغه وکی کنه لاسونه چې هغه باندې کنه چې دغه خو یو پنځه نه چې هغه اقل په سل خو خرسي کنه.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې تری وبریده د کروندګرو شته ستونزې ومنلې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر مرستندویو ادارو سره په ګډه همکاري بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه با کیفیته درمل او سری وویشي.
په نږدې ورځو کې انشاءالله موږ ترتیب دسی لرو چې اصلاح شوي تخمونه تقسیم کو د موسسات له لارې نه همدغه سي او سری په دې قانونو باندې تقسیم کو وی وی شو توزیع کو همدغه ځای دوا ترتیب ورته تیار شوی دا شان تیار شوی دي نو نه سبا کې صرف موږ نه اجازه غوښتې ده او اجازه مو ورکړې ده او ان شاء الله نږدې ورځو کې به دغه درې واړه شان په دې د قانونو باندې توزیع او تقسیم شي.
د کرنې د برخې د پوهانو په اند که حکومت په دغه ولایت کې د کروندګرو لاسنیوي وکړي او د کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره یې معیاري سړی خونی ورته جوړ کړي تر ډیره بریده به د کال په ټولو موسمونو کې د هیوادوالو د کرنیزو محصولاتو اړتیاو ته رسیدنه وکړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه شلوره مسابقه روانه ده په چې افغانستان ګټلې ده او غوره ګڼلې ده چې لومړی بیټنګ وکړي. تر دې دمه افغانستان په لس اوورونو کې پنځه اویا منډې کړي دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي خو یوې ژوبل شوی دی. نو په دې حساب افغانستان شپږ لوبغاړي لري: رحمت الله ځاځي اتویش، رحمت الله ګربز یو، عثمان غنی دوه، او درویش رسولی دولس منډې کړې دي او له دولس منډو وروسته خوش شو او له میدان ووت. خو دا شیبه نجیب الله زادران او کریم جنت لوبه کوي. نجیب الله زادران تر اوسه پورې یوشت منډې کړې دي د تیرو لوبو په شان، دا ځل هم تر دې دمه ځلېدلی دی. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د اوکراین مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې ده. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده، چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستی، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینګ په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووځي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکه کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په 13 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې ډیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه تازه خبرداري چې تر اوسه پورې افغانستان په لس اوورونو بلکې یولس اوورونو کې اته اویا منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلي او یوې هم ژوبل شوی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپینږیرو په مزګرتو په دوستۍ بدله شوه. د بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر او دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله د مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دې د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازوالۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
داغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روان دی، قریب دو ډیر زر به انشاءالله هغه سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
نن مو په فیسبوک کې لخپلو اوریدونکو دا غوښتي وو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي. ملګري ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دي. په تیرو څو میاشتو کې ستاسو دسترخوان څومره تغییر کړی دی؟ ځینو اوریدونکو داسې ځوابونه پرېښي. محمد غنی صابر لیکي البته له پکتیکا څخه لیکې دی وایي دلته خلک دومره له اقتصادي پلوه ژوبل شوي چې د اولاد پلورلو ته یې ملاتړلی دی. سپین غر لیکي حقیقت دی چې افغانان په ډیر بد حالت کې دي، حتی وچه ډوډۍ خلکو ته نه رسیږي. عارف الله ظاهر لیکلي د افغانستان ولس په زیاته فیصدي اوس له سره دسترخوان نه لري، لوږې تر هغه حده پسې اخیستې دي چې پورته رب د تګوري بلکې د خوراک لپاره په ټولنه کې د انسانانو لاسونو ته ګوري ځکه چې ډوډۍ د حیا په مقابل کې لاسته راوړي. امین واصل لیکلي کله چې د ډوډۍ قیمت د انسان تر مزدوري لوړ شي درې شیان ارزانه کیږي، د ښځې عزت، د نارینه غیرت او د انسان وینه. په دې حالت کې یو. حبیب الله زاهد کښلی وضعیت ډیر خراب دی خو الله مهربانه دی، دا شپې او ورځې به که خدای کول تیرې شي په تیارو پسې رڼا حتمن وي. او پښتون افغان کښلی کله چې واکمن به انصافه وي، ځان چاري وي، په دولتي منصبونو انډیوالي کوي، د هغه هیواد رعایت بیا همداسې ګدایګر وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. و بشکلن اوناب بیگزات او څلروشکلنه جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی وای په واده کې شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو په زیاتو مصرفونو ویریږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي
هدف ما زن کار
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه وه او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورد لګښتونه نمانځو لاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی او دغه ډول فرهنګ د دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېره ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 2,00,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو حکومتونه د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د غزنی ولایت جاندار ولسوالۍ د مهمان دي کلی یم. دلته موږ د میرې په مکتب کې د باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه بی احکام دي. تم سیم زکون کایم بیخې کتابو کمی ته کتابونه نسته.
زه د رادیو چلوونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان ورونو نه زموږ د هیله ده چې هغه په راتلونکو وخت کې چې دی راغلل هغه لګکی د احمدیانو په نام کوم لګکی چې و دلته په افغانستان کې هغه ونیول ان تر و میاشتې مخکې ونیول شو. شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو الان په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر دیرشو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډېر آزاد شول. تقریبا لږ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه کورونو کې ماشومان پاتې دي سیاسرې پاتې دي. نو همدا خلک همدې خاورې دي د بل ځای نه نه دي روغلي همدلته لوی شوي دي د دې خاورې بچیان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشئ او لګکي به د دې خاورې نه ایسته کوئ تهدید کوئ به شکنجه کوئ به. نو موږ د ملا یعقوب نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکي چې بیګنای نیولې دي په جیلو کې اچولې دي چار چا اچولې وي او باید همغې پوښتنه وکړل شي همغه آزاد کړل شي دوی ته ازادي ورکړل شي تر څو خپل ژوند وکړي خپل ځانونه باسیا کړي. نو دا خو داسې نه ده چې تاسو راغلی تاسو خلک یو د مخه ورکوئ. نو موږ د ټولو نه دا هیله کوو چې هغه لګکي چې هر څوک دي په افغانستان کې لوی شوي دي روزل شوي دي باید همدلته ژوند وکړي دوی تهدید نشي کړای. نو موږ هیله کوو د طالبانو بیا هم چې دغه لګکي آزاد کړي د افغانستان همدا د افغانان ورونه وګڼي.
عبدالجنان هم د خوست ولایت نه. نو مو د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه نو دغه کې کتابونه اوسه پرانه دي ورکړي. اول سیم داسې وه چې دوې نیمې میاشتې وتې چې دی ته یو کتاب اوسه پرانه ده ورکړله شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دې ته کتابونه ورکړله شي که نه ورکوي بیا مو په شخصي لیسو کې د هیلو چا کې حزدا کې چې واخو په تیر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي ځکه چې په خونه کې چې ته ونه ښایې په مکتب کې یالې بیا نه دي زده کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پردیش میرا راته ژغید.